نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار وو به جديد او صدې رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هر کله کوي لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر واکلاندی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیر لس ولایتونو کې د ورشتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورشتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازې له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیر میاشتې شدیدو ورشتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبنده د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې څلور اویا زره کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر وی پاڼه خپور شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت و نیم سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې اتیا زره دوه اویا کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یو نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په شپږ بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په شپږم د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوزیر اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بي ځای شګو په دې شوزیر کې پناه اخیستي وه. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې څلورویشت کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له دیارلسو تر اتلسو کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نښه کړي دي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراخلې د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالم کې د اکتوبر په 14مه د پښتون چرګې 22 وړاندې سونه وکړل. یو مهم وړاندې څه دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووزي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګه صوبایي اسامبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې خو د پوز د استلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوښ نه وي دا مسله به څنګه تطبیق شي. دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلی کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خپل رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د سکایپ لاري له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه شرغلی اتمر صاحب، څه فکر کوي چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوجانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شي ورسېب تاسو ته جناب یا صاحب ته لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په داسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونیلی. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
او مهرباني، ما همدا پوښتنه کولی شو کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته که حکومت یې ومني، آیا ټي ټي پي به را ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزن تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي او دا نورې خبرې. تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه، زمونږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته واخواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي.
اتمر صاحب، ببخشئ اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې پوجدو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخوته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستی وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستی وي، نو څوک بیا مخه نیولی شي؟
دا ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅ کله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه او زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپله د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډه کې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاست براشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، وو څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر پی وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا څه د 15 اویا ورځونه دا تورخم لاره وچی چې دا د تړلې و.
او بښې چې نو ویل چې 55 ورځې
نه 15 پنځه اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لاره تړلې و، او د دې د وجه نه هم ډیر زیات ستونزې وي. او هغوی دا د تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته د ستنېدو خبرې کوله، نو دا هغوی لپاره دوی او دا که موږ وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کې کېدله، دا د کوکیخیلو او د دې ځای وو. نو هغوی د جرګې نه مخکې هم د یو پیښه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ درې پلویان ووژل شول، نو د دې د کوکیخیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی هغوی باوجود چې دی په خپل ځمانه په خپل ودرېدلو او هغه جرګې وکړله. او د جرګې وروستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات یې وکړو، او هغه غوښتنې چې دی حکومت ورسره ومنلې چې موږ به دا ستنو. ژمنه اوسه وکړه چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دي او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناسته د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پیش کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو د لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل د لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کوي چې د جرګې پریکړه کې چیرته پلی شي، ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو د لچ دوی خپل مینځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه هم دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي، د دې حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دوو قومونو او د خپله پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ
جګړې دي،
د منظور پښتین اشاره دلسه شخړه ته و چې دغه شخړه به ختمیږي او خپل پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که موږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو